سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوي د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په غور ولایت کې سیلابونو د 3 خوزو او یو ماشوم ژوند واخیست. د غور لپاره د طالبانو د والي ویاند عبد الواحد حماس په خبر پاڼه کې ویلي د تلفات نن د خبرګولي دویمه د فیرسکو خار په جنوب کې د مدرسې کلی خلکو ته رسیدلې دي. د حماس په خبر یو تن د سیلابونو د راوتلو وروسته نادرکه شوی دی. د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویل ټول وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي. دغو سرچینو همدارنګه په سیمه کې د سیلابونو د راوتلو پر مهال خلکو ته د مالي زیانونو د وختو خبره هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې په 2023 کال کې له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 170 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. اوچا نن په یو ټویټ کې ویلي چې په سږني کال کې به څه باندې 20 میلیون افغان وګړي د عمومي خوندیتوب، د ماشومانو د ساتنې، د جنسیتي تشدد پر ضد مبارزې او د مین پاکۍ په 4 اصلي برخو کې مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د اوچا دفتر مخکې ویلي وو چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار له بندیز سره سره به د افغانستان خلکو ته د مرستو د رسولو چارو ته دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې د انرژي پر تاسیساتو د وسلوالو په برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. روټرز خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یو چارواکي عرفان خان له قوله راپور کړی چې نوموړی وایي شاوخوا 500 وسلوالو په هنګو ولسوالۍ کې د ایم او ایل په نوم د تیلو او ګازو د کمپنۍ پر تاسیساتو برید وکړ او 4 تنه پولیس او د یادې کمپنۍ دوه کارکوونکي وژل. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په سیمه کې د پاکستاني طالبانو د تحریک طالبان یا ټي ټي پي وسلوال فعال دي، وخت نا وخت پر دولتي سرتیرو بریدونه کوي. او د اسلام آباد محکمې ته راتلونکي میاشتې پورې د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند یو ویاند احمد نن وویل د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې ښاغلی خان د جون 13 نېټې نیول کیږي. عمران خان په مارچ میاشت کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو د اعتراضونو پر مهال د توریزم په ګډون پاتو قضیو کې تورن دی. که څه هم ښاغلی خان د ضمانت په بدل کې د 2 اونیو لپاره خوشې شوی، خو د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې دا احتمال شته چې دی به ونیول شي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا او با تور ټوخي او ډنګي ناروغي د زیاتوالي خبرداری ورکړی دی. د خبرداری په داسې حال کې ده چې د افغانستان په زیاترو سیمو کې هوا په ګرمېدو ده. په چې نور په دې اړه د روغتیا نړیوال سازمان څه ویلي دي وړاندې په راپور کې به درته وایو. د شنبهای ارغوانی په نوم د ښځو د غورزنګ یو په کابل کې یو اعتراضیه غونډه جوړه کړې ده او ویلي دي چې د طالبانو په زندان کې ښځې په سخت وضعیت کې دي. دا چې دغې اعتراضیه غونډه کې نور څه ویل شوي دي دا به هم درته په راپور کې ولرو. په کندهار کې بیا خلک وایي چې کروندګر وایي چې هلته یې د سبزیانو حاصلات چې د کوکنارو په ځای کرلي ښه شوی دي.
د پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو څخه 4 کیلو اخیستلې، یعنې یو من. اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات څخه پورته کوو.
ګوندی پاکستان ته به هم ورشو چې د عمران خان ضمانت په محکمه کې منل شوی. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. ملتیا مخواړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا او با تور ټوخي او ډنګي ناروغي د زیاتوالي خبر ورکوي. د سازمان په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د خپل کړنو په اړه پیو راپور کې چې پرونی خپور کړی د ساري ناروغي او د خپرېدو د زیاتوالي په اړه هم اندېښنه ښودلې. د روغتیا نړیوال سازمان د هم ویلي دي چې د روان کال تر پایه به احتمالا په افغانستان کې د روغتیا مرکزونو د ملاتړ په برخه کې له مالي ستونزو سره مخامخ شي. اخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک د روغتیا خدمتونو له کمی او ترخوای د تیر پرتله د درملو او نور روغتیا اسانتیاو له کموالي شکایت کوي. تفصیل له دومید زهرمن لورو.
کوم مشکلات موږ د صحیح وخت کې زیات لرو خو یو دوه کلینیک دي.
سیف الله د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي سیمه کې روغتیایي مرکزونه نشته او د ناروغانو غم یې نه خوړل کېږي.
زیات لري ولسوالۍ ده، نو کوم مشکلات موږ د صحیح وخت کې زیات لرو خو یو دوه کلینیک دي چې یو په مرکز کې دی، یو پر نقابت په ساحه کې، نو په د کلیوالي چې کوم کسان دي رسیدګي نشي ورته کوي.
د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد بیا وایي نه یوازې سیمه کې روغتیایي مرکزونه نشته، بلکې کومو روغتونونو ته چې ورسي د درملو او نورو روغتیایي اسانتیاو کمی سره هم مخ کیږي.
نه کلینیک شته، نه سړک شته. دا غوښتنه لرو چې دا وطن ته هم کلینیک جوړ کړي، مریضان پیرس یا کندهار ته وړو یا کشنخوت ته وړو. دلته جندې پر دې باندې کم نه کلینیک شته، نه مکتب شته.
دا اندېښنې او شکایتونه داسې مال څرګندېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د درې ناروغیو کورونا، تورې ټوخلی او لینکی په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د سازمان په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د خپلو کړنو په اړه یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي، تیر اپریل میاشت کې د افغانستان په عامه لابراتوارونو کې 3900 تنو د کورونا وبا ټیسټ ورکړی چې د مارچ میاشتې په پرتله 50.1% زیاتوالی ښیي. راپور کې لیکل شوي په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د کورونا وبا له امله 9 تنه مړه شوي، داسې مهال چې په مارچ میاشت کې دا شمیر یوازې 4 تنه وو. د روغتیا نړیوال سازمان د تورې ټوخلي په پیښو کې هم د 8.8% زیاتوالي خبر ورکوي. په راپور کې لیکل شوي که څه هم په اپریل میاشت کې دوی د دې ناروغۍ له امله د کومې مړینې پیښه نه ده ثبت کړې، خو د 1222 مشکوکو پیښو راپور ورکړل شوی دی. ډبلیو ایچ او د ډینګي ناروغۍ د 1222 مشکوکو پیښو د ثبت یادونه هم کړې چې له قوله یو تن یې له امله مړ شوی دی. دا سازمان وایي د ډینګي ټولې پیښې په ننګرهار ولایت کې ثبت شوي دي. خود روغتیا نړیوال سازمان بیا په اپریل میاشت کې د شری او سالنډی ناروغیو په پیښو کې د کموالی یادونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې دا هم لیکلي چې د روان کال تر پایه به احتمالا په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو د ملاتړ په برخه کې له مالي ستونزو سره مخ شي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دوی اوس مهال په 9 ولایتونو کې د 5 لویو روغتونونو، د ساري ناروغیو د 10 روغتونونو او د 215 لومړنیو روغتیایي مرکزونو د چلولو لپاره لګښت برابروي، خو زیاتوي اړتیا ده چې د دې خدماتو د دوام لپاره د مرسته کوونکو مالي ملاتړ دوام وکړي. د طالبانو حکومت دامي روغتیا وزارت په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. د جمهوري نظام له سقوط وروسته د نورو برخو په څیر د افغانستان روغتیایي سکتور هم سخته ضربه ولیده چې دې چارې د افغانانو په ژوند هم منفي اغېز درلود.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په هم افغانستان کې پاتې کیږو. د شنبه هاي ارغونی په نوم د خوځي غورزنګ په کابل کې پایو اعتراضي غونډه کې د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو په ځنګړې توګه د خزینه بندیانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه غورزنګ کړو د بشري حقوقو د مدافعینو لخوا د طالبانو د زندانونو د څارنې غوښتنه کړې او ویلي دي چې د طالبانو په زندانونو کې بندیان خوندي نه دي. دوی د غرض له طالبانو څخه د متي الله ویسا، علي عزیزي او رسول پارسي د ژر تر ژر خلاصون غوښتنه وکړه. طالبانو د حکومت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. تفصیل د خطر پردیس نور.
دا د کابل په یو سرپټي ځای کې د هغه اعتراض کوونکو خزو دی وی ډلې غږ دی چې د شنبه هاي ارغواني غورزنګ په نوم د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د ستونزو او حقونو په اړه پورته کړی. د دغه غورزنګ مشر مریم معروف اروین د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو په ځانګړي توګه د خزینه او بندیانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي.
موږ د شنبه هاي ارغواني غورزنګ غړي یو، نن مو چې په کابل کې اعتراض درلود. د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د ناوړه وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره مو د افغانستان اتباعو نړیوالی ټولنې څخه وغوښتل چې پر طالبانو لا زیات فشار راوړي، څو هغوی اجازه ورکړي چې ملي او نړیوال بنسټونه وشي کولای پر طالبانو خپل څار زیات کړي.
نوموړی دا وکړه، طالبان هر کله چې وغواړي په بیلابیلو پلمو او لکومې محکمې او قضایي پروسې پرته افغانان بندي کوي، شکنجه کوي، وهیه تکوی او حتی وجنی. د غورزنګ دی ویلامی په خبرولو سره د بشري حقوقو پر سازمانونو نړیوال ټولنې او د افغانستان پر خلکو غږ وکړ چې پر طالبانو دوامدار او منظم فشار نواچوي. د افغانستان اتباو په ځنګړی توګه د خزو حقوقو او ازادۍ ته درناوی د ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا د طالبانو له زندانونو څارنه د رسول پارسي، متي الله ویسا، علي عزیزي او د بشري حقوقو د نورو مدافعینو سمدستي خوشی کول او د بیان ازادي هغه مهمه غوښتنې وي چې د غورزنګ د سه شنبه په ورځ د خپل خبرې کړې اعلامیه لاله اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د ښځو زندان پخوانی رئیس آلیا عزیزی، د هرات پوهنتون استاد رسول پارسی او د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا د طالبانو لخوا نیول شوي او برخلیک له هم نه دی معلوم. د متی الله ویسا یو خپلوان چې نو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي ویسا د وضعیت په اړه سخت اندېښمن دی. نوموړی وایي د ښاغلي ویسا د روغتیایي وضعیت په اړه هم معلومات نه لري چې چیرته دی. له بلې خوا د قلم لارې ټولنې غړي مرزي حافظي ازادي راډیو ته وویل چې د ویسا کورنۍ او همکارانو د هغه په اړه سخت اندېښمن دي.
معلومات را کوي چې بالاخره په کوم جرم نیول سوی ده، بالاخره حداقل د همدې اوسني وضعیت په اړه معلومات موږ سره نه شریکوي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د رسول پارسی او آلیا عزیزی د کورنیو خپلوانو سره هم وغږیږو، خو بریالي نه شوو. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د ازادي راډیو هغه پوښتنه ته چې د غورځنګ لخوا یې ادعا شوې وه د راپور تر خپرېدو ځواب ونه وایه، خو طالب چارواکو تل د خپلو وګړو لخوا د بشري حقونو سرغړونې رد کړې دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو، مدني فعالانو او خبریالانو د نیونې، زنداني کولو او شکنجه کولو په اړه ډېر راپورونه خپاره شوي دي. د طالبانو لخوا د دغو راپورونو له ردولو سره سره د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو تل له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونې مخه ونیسي.
راپور کې مو واوریدل چې د شنبه هاي ارغوانی په نوم د خزیو غورزنګ په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې دا کړی و چې د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو په ځنګړې توګه د خزینه بندیانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې و. بلخوا بیا د نلسن منډیلا میرمن او د خزو د حقونو مخکخه فعال ګراس ماشل وای د طالبان لخوا د افغانو میرمنو زورول د تبعیزی اپارتایت یو بڼه ده، خو د نړیوال ټولنې غبرګون په دې اړه نرم دی. اغلی ماشال په دې وروستیو کې د برېټانیا له ټلګراف رسپانې سره په خبرو کې ویلي چې نړۍ باید د دې اپارتایت پر ضد مبارزه وکړي او پر طالبانو فشار راوړي. له بلې خوا د بشري حقونو مدافع نجیبه سنجر وایي د نړیوال ټولنې د غړو ترمنځ د یو واحد نظر نشتون د دې لامل شوی دی چې طالبان پر ښځو د بندیزونو د لرې کولو لپاره اړین فشار راوړل شي. تفصیل بیا هم د خطر پر دیس نور.
یو شمیر افغان جونې او خزې چې لزده کړو بی برخې دی وای پر خزو د بندیزونو له دوام سره د ناخوښۍ احساس کوي. د هرات ولایت یو زده کوونکی فرشتي اعظمی ازادي راډیو ته وویل
600 روزه کې مکاتب بسته و محدودیت های دیگه ای وایس از
کوانتی له زبانې فکتو او روزو رهیسه تړل شوی او نور محدودیتونه دوام لري. نړیوال ټولنې په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه لري کړی. ټول لیکلي ډول غندل شوی خو په عمل کې هیڅ نه دی شوی،
فقط در نوشتن، در عمل هیچ کاری صورت نگرفته.
د بدخشان پوهنتون محصل مریم رسولی چې له 15 میاشتو راهیسې پوهنتون ته پرتګ بندیز لګول شوی وایي
سما او تمام دخترا در یک وضعیت واقعا رقت بار
زم کولین چونه هم داوس په ډیر دده اون کې حالت کې هر شپه او هر سحر مو په کو تیر او زما ټول خوبونه د دېدل له منځه وړي. هیڅ هیله نه لرم دوه کلم شوان په تیر کې تیر شو.
از زندگی ما دو سالی از عمر ما د یک روزګاری بسیار سیای تیر شو.
دا په داسې حال کې ده چې د ښځو او ماشومانو د حقونو نړیواله مدافع او د نیلسن منډیلا میرمن ګارسا مشال وای نړیواله ټولنه نشي کولای چې د افغانستان د 50% وګړو د راتلونکي په اړه پریکړه طالبانو ته پریږدي. نیلسن منډیلا د سولې د نوبل جایزې ګټونکی او د سویلي افریقا پخوانی ولسمشر او په دې هیواد کې د جنسیتي اپارتایت پر وړاندې مخکښ مبارز و. میرمن ماشال د برېټانیا له ټلګراف مجلې سره په خپل نوي مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ خپره شوې ویلي نړۍ باید د طالبانو د ننګولو لپاره نوښتګري لارې ولټوي. هغې په ټینګار سره ویلي پر طالبانو باید فشار راوړل شي تر څو پوه شي چې نړیواله ټولنه د دوی تبعیض د منلو وړ نه بولي، ځکه چې دوی ښځې دي. د نوموړې په وینا تر اوسه د هغوی طالبانو په وړاندې چې د افغانستان واکمنان شول د نړۍ غبرګونونه د جنسیتي اپارتایت په برخه کې ډېر نرم دي. نجیبه سنجر چې د بشري حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د همغږۍ د چتر بنسټ ایښودونکي دی وایي نړیوالې ټولنې پر طالبانو داسې فشارونه نه دي اچولي چې د ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه لرې شي، ځکه چې د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دوام لري. میرمن سنجر ازادي راډیو ته وویل
چون در بین خود جامعه جهانی اتفاق نظر در ارتباط
زکه چه ده طالبان و افغانستان ده مسائل و پرده ده نړیوال ټولنې ترمنځ اجماع نشته او ده همغږي نشتوالی ده او د افغانستان پرده ده یو واحد نظر نشتوالی یو له هغو لاملونو څخه ده چې پر طالبانو لازم فشار نه دی اچول شوی.
لازم روی طالبا وارد نشده.
د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت لمخې خوندي دي، او تر دې مخکې د طالبانو د حکومت وین ذبی الله مجاهد ویلي و چې په دې برخه کې فشارونه کومه نتیجه نه لري. د 2023 کال په اګست میاشت کې د افغانستان واک ترلاسه کولو وروسته طالبانو په زیاتېدونکې توګه ښځې او نجونې له عامه ژوند څخه ایستلې دي. له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته همداشان پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري. ډېرې افغانې ښځې په دولتي او نادولتي دفترونو کې له کار کولو منع شوې دي، حجاب ورته لازمي ګرځول شوی، او له محرم پرته د لرې واټن سفر نشي کولی.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس په ګاونډي پاکستان ته ورشو. د پاکستان محکمې نن تر راتلونکي میاشتې د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله. د عمران خان تحریک انصاف ګوند وایي چې د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې نوموړی د جون تر اتمې نېټې هیڅوک نشي نیولی. عمران خان د تحریک انصاف ګوند د پلویانو د تېرې مارچ میاشتې په اعتراضونو کې د تروریزم په ګډون په اتو قضیو کې تورن کړ. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل نه اورو.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن له خپلې میرمنې بشرا بی بی سره یو ځای د اسلام آباد محکمې ته حاضر شو. محکمې ته نږدې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو، ځکه دوه اونۍ مخکې د ښاغلي خان د نیول کېدو پر مهال د هغه پلویانو له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه وکړل او له پولیسو سره لاس ګریوان شول. په دې اعتراضونو کې په نامعلوم شمیر کسانو وژل شول، څو ودانۍ وسوځېدې او د عمران خان سلګونه پلویان ونیول شول. اوس پخوانی صدر اعظم د دې اعتراضونو په ترڅ کې د تروریستي فعالیتونو په ګډون په اتو مواردو تورن دی. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند ویاند احمد جنجوانه نو ویل چې د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې د جون تر اتمې نیټې پورې هیڅوک عمران خان نشي نیولی. ښاغلي خان په دې وروستیو کې په لاهور کې وویل چې د ده د ګوند هیڅ غړي د اعتراضونو پر مهال په بلوا او د ودانیو په سوځولو کې لاس نه درلود.
د څېړنو د ډلې غړیو ما ته وویل چې یو شمېر کسان د ودانیو په سوځولو کې په لاس لرلو تورن دي. دا زموږ د ګوند کار نه دی. موږ هیڅکله هم داسې یو کار نه کوو. که هغوی داسې شواهد راکړي چې په دې کار کې زموږ د غړیو لاس لرل وشي، موږ به د هغو په نیولو کې مرسته وکړو.
ښاغلی خان د مې په نهمه د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو، او وروسته د مې په 12مه د اسلام آباد محکمې د ضمانت په بدل کې له بنده د هغه د خوشي کېدو حکم ورکړ. عمران خان په پیل کې د صدر اعظم په توګه د کار پر مهال د نورو هیوادونو د چارواکو لخوا دته د ورکړل شویو قیمتي ډالیو په پلور تورن و، خو اوس رسنیو او نړیوالو خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د عمران خان پر ضد لسلو زیاتې قضیې ثبت شوې دي. د قضیو ته په پام سره څارونکي اټکل کوي چې د خان د خوشي کېدو لپاره نننی حکم ښایي نوموړی د جون تر اتمې پورې د بیا نیول کېدو له احتمال څخه ونه ژغوري، ځکه پر ده لګېدلي تورونه ډېر دي. یو لوی لګېدلی تور د اعتراضونو پر مهال د بلوا جوړول دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون پارلمان ته په وینا کې وویل هغه کسان چې پر ملکي بنسټونو په حملو کې ښکېل وو باید د تروریزم پر ضد د مبارزې له قوانینو سره سم په ملکي محکمو کې محاکمه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د غالیو اوبدل د افغانستان لرغونی صنعت دی. که څه هم ښایي خورا سخت وي، خو یو شمېر افغانۍ په همدې کاروبار بوخت دي او خپل ورځنی لګښت له همدې لارې پوره کوي. قالینې غالۍ د افغانستان د صادراتو یو لوی برخه جوړوي چې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته استول کیږي او د نورو هیوادونو د غالیو پرتله ځانګړی بازار لري. د راپور د هغې ښځې په غږ پیلېږي چې د خپل ژوند تر نیمایي ډېر عمر یې د قالینې په اوبدلو تیر کړی دی.
هر روز کی قالینچه مثلا چهار انگشت پنج انگشت پیش میرفت خوشوم میامد و یه قالینچه مرسیل میکرد. باز میره چه رقم قالینچه بافت است، چه رقم. خیلی لذت میبردم و خوش میشد.
دین امروز ولایت حسیدون که 15 سال وقت کلنه نسرین چه دی او ما شمانو مرده دی غالیو پا ابدلو بختده. وی نشپارست و کلو و چه واده شوخو پا لومنی سر که دی قالینو پا ابدلو نپوهیده او روسته سوکا سوکا هر سلخ بله خواه هزده کرل. دوائی خسرگانه کورانه بی دی قالینو لابدلو دی کور لگختو نپورا کول.
فامیل خسرم خوشوم زنای ورام اونا قالین باف بودن.
زما خو سرګنۍ قالینې اوبدلې، د کور لګښت یې له همغې پوره کوه. زما د لیورو ښځو به هم جوړولې، بیا خوښې مې را زده کړل، بیا به یې ویل تاسو یې اوبدې. تر دوو کلو ما پوره زده کړل، بیا مې خوښې راته قیچې او چوکاټ واخیسته، بیا به مې خپله اوبدلې. یو نیم متره قالینچې به مو جوړولې. موږ سهار وختي به پاڅېدو، لمونځ به مو وکړ او کار ته به کېناستو. موږ هېڅ خوب نه درلوده، د شپې ډوډۍ به مو وخوړله، بیا به مو کار شروع کړ. برېښنا مو نه درلودله، چراغ به مو ولګوه، هغه ته به مو قالینه جوړوله.
چراغ روشن میکنه، ما برق نداشتم، چراغ روشن میکنه، پیشتر چراغ ما قالینه میباس.
سرین وای په لومړی سر کې چې کله کار نه وسته، خوخه به د لورو له مېرمنو سره کېناوله، خو ورو ورو چې کله خپل زده کړل، بیا به یوازې کېناستله او دوه یا درې اونۍ کې به یو قالینچه جوړوله. دا وای نه یوازې د غالۍ او اوبدل، بلکې نور کارونه هم ورغاړي وو.
اولادار بودم، تندور بود، دیگ
اولادونه ول تنور دیگ او دیگدان و د کولګه مول هم دی پورا کوه، خو جامې مون نشوي ور باندې اخیسته. هم دا چای شیرینی و رومی شنبه مو پرې کېدل،
شیرینی و بانجان رومی و چیزی که می گرفتم.
دا د قالینو د جوړولو په اړه وایي، تل به د افغانستان نقشه یا د تاک پاڼه جوړوله، خو په خبرې په نمونه یې ډېره نه پوهېده او د نقشو له مخې به یې جوړولې.
به نام بلګتاک، بلګتاک بود، کوزهګل بود، یک رقم از او امره تاره گوتک بود،
یو رقم یې د تاق پاڼې په نوم وه، کوزهګل وه. یو رقم د ګوتک تارونو څخه جوړېدله، هغه به ډېره قیمته وه، د هغه بافت سخت و. نورې لاتې قالینې وې، هغه به د وري له پشم جوړېدلې. خوښې به مې د پسه پشم مینځه، بیا به یې له هغه تار جوړ کړ، بیا به یې پشمونه رنګ کړل، سره، زرغون، ژېړ او تور رنګونه. ډېر به مو د پسه له پشم کار اخیسته.
زیاتره از این پشم گوسفند خود خوشوم استفاده میکنم.
نسرین د خپل جالب خاطرې پاړه وایي.
خاطرې عالی که ما داشتم، اولین دفعه که ما شدم بر خود خدانایی قالینچه جار کردم و هر روز کی قالینچه
علی خاطره می داوه چه اولین زل چه ما قالینچه جور رکره. هر ورز با می چه قالینچه تلور یا پینزه گوته مخته که ده، بیا با می خواهی راتله نورو تبای ویل و گوره. در نیم روزه خزر چه هیچی قالینه جوره ول نوزده، اوس و گوره چنگ چین لری، چنگ قیچی. با امده خبروز دیر خوشحاله که دم، زن سره با می ویل ما هیچ نوزده او اوس دوم رخی قالینه جوره وم. اول قالینچه تا دیر خوشحاله وم. ما پا حقا که درس و افغانه گده وکره، حقا پیسو تا دیر خوشحاله وم. لمره زل و چه خپل دلاز زحمت پیسه می گتله وی.
از زحمت کشی خود ما به دست ما آمده.
نسرین وای پوخای کاربار ډیر ښه و، خو د طالبانو له راتګ سره یې کار ډیر پیکه شوی او خلک د دې توان نه لري چې نوې قالینې واخلي، بلکې خپلې زړې قالینې هم په کمه بیه پلوري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. د ملګرو ملتونو اړوند د نشې توکو او جرمونو د کنټرول ادارې له لوري د کندهار په پنځو ولسوالیو کې د نشې توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه شوي دي چې اوس یې تازه د حاصلاتو د ټولولو بهیر پیل شوی دی. په دغو ولسوالیو کې مخکې د کوکنارو پراخ کښتونه کېدل، خو اوس یې پر ځای سبزیجات کرل کېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د جری ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بزګران د سبزیجاتو د حاصلاتو پر راټولولو بوخت دي. پر دې لسکونه جریبه ځمکه یو مهال کوکنار کرل کېدل، خو اوس ورباندې بېنډۍ، رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې دوه کروندګر شایسته خان او بسم الله وایي د سبزیجاتو د دا ډول عصري کښتونو ګټه له نشې توکو زیات او حاصلات یې د دودیزې کرنې په پرتله ډېر دي.
له پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څخه څلور کیلو اخیستلې، یعنې یو من. اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې لس کیلو یا پنځلس کیلو دغه بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات څخه پورته کوو چې موږ بیا هغه په افغاني باندې خرڅوو. من په درې سوه افغانۍ یا څلور سوه افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تریاک په بدل کې دا ښه نسجه راکوي.
دا لاس کال کې تاریخ مم کړله رومي مم کړی بیا داخل ته ما وویل چې د دغه تاریخ خو د رومي بیا دې چې موږ وکړو زراعت ته مخ کو تاریخ موږ هغه وخت پیسې نه جوړولې
په کندهار کې د عصري سبزیجاتو دا کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشي توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل سوي په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملي کوونکو ادارې یو مسول ګلالی کوثر وای د دې پروګرام لاره د کندهار په 15 ولسوالیو جړی پنجبایی میوند ډنډا ورغنداب کې پر نوی جریبه زمکه د هوغو کروندګرو لپاره چې وړاندې به نشیتو کې کرل د زعفرانو سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته سوي ترڅو له کروندګرو سره د نشي توکو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کړو په هغه وخت کې چې تاریا کرل کېدل د هغه وخت په وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي د کروندګرو اقتصاد لوړ شي نو دغه پروژه دغه د پاره پلی سوي ده نو په دې کې موږ د مالداری بخش لرو او تر څنګ یې موږ د زراعت بخش لرو د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداری په بخش کې کار کوو او په تر څنګ د مالداری په بخش کې
ګلالی کوثر وایي پر دغه پروګرام 800,000 امریکایي ډالر لګښت راځي او د 2023 کال تر پایه به دوام وکړي د نوموړي په خبره لدی پروژې څخه 6500 تنو هوغو کروندګرو ته ګټه رسیدلې چې د نشي توکو د کښ له بندېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي په عین وخت کې د کندهار د کرنې مالداري او بولګولو ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي د موسات په مرسته په دغه ولایت کې پر 10,000 هکتار ځمکه د بدلی معاشت کښتونه سوي چې مثبت پایلې ورکړې ده
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10,000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معاشت کښت شوې ده چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه
کندهار او هلمند یو محل د کوکنارو د کرکلي لاړخه پراخ شهرت درلود طالب چارواکی وایي د دوی د مشرم لاهیب الله خونزاده تر فرمان ورسته په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کچه 0 سوي او په یو شمیر سیمو کې په پټه کرل سوي کوکنارې له منځه وړي دي دا په داس حال کې ده چې د دوی حکومت تر اوسه هیڅ یو خپلواک کورنۍ او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې د دغه کښتونو د ویجاړولو بهیر وڅاري
د دې خبرې خبرونې پای ته راورسیدو اوس به هم ورشو ساسي پیغامونه به واورو
دغه د سمنګان ولایت د ریسوب د مدنو ساحه ده کوم چې دلته د ازغال مدنونه دي په زرګونو مدنونه دي دا اوس اکثره بند دي چې امارات زیاته تروپه اخلي او ګمرکات محصولات زیات اخلي او د ازغال اوبه یې ډېرې ټوټې دي او خلک نشي کولی چې خپل ازغال خرڅ کړي او دغه یې ساحه ده
السلام علیکم زه صبرګل د انمن ولایت د بغنی د ولسوالۍ د خنجک مزار د سیمې سره په اړیکه کې یم زما دا پیغام دی وروره د طالبان د مشرانو چې ازادي راډیو نشرات په پین موج کې بیرته علاقې وروره چې بیرته نشرات شروع کړي زما دا غوښتنه ده زما دا پیغام اتمن نشر کړي وروره
پرون دلته یو د سم باندې واکسین غلی وو ټول ډاکټران مردانه او زنانه نه وو پکې او مردانه خلک ټول په کارو بارو باندې وخته لګیا و ټول واکسین چې چا کول ټول زنانه و نو دا خو زنانه ډاکټر نه ورسه دا ډېر د شرم ځای دی ډېر د شرم او د حیا ځای دی د اسلام او شریعت بدنامي وي باید ډاکټران نو ته زنانه و ته مکتب و ته او د ښځو کارونو ته اجازه ورکړل شي شریعت باید بدنام نه شي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زید ازادی رادیو کر کے سنانے وقتاں رشبہ تیر رشبہ کون سے کلا اول سوالی کے سڑے کلا شوز پر چھوڑو کو واسطہ نہیں ہو جائے نا مانی مارا مرتن میں چھنا سڑے ہو نہیں سو پس از دل جو رسی چھے نور خلق لاس کا تو رشنے کے وسلام علی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زید غزنی ولایت اندڑو دی اول سوالی دمنانو بابا دی سیمیم نم زی رحمان دا پیران کی وسیگو دغه د اوبو ستونزه چې مخکې راغلې ده له هغو تر اوسه هغه کوم خلک چې قاچاقي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي او مدرک چې ولري له هغو سره هم ظلمونه کېږي هم قانوني راغلي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي نو کوم خلک چې مدرک ولري هغو ته سینه نه ورته ملیدوي خو بېخي نه هم ظلمونه ورسره کېږي او له قاچاقي خلکو سره خو ډېر زیات ظلمونه کېږي موږ سره ځینې ملګري دي لکه اریا عبدالباري شمس الله هم په څنګ دي راسره تواخه هغه هم دغه خواهش لري چې هیله در څخه وسي دغه کوم مشکل چې دي دا باید مو حل سي. خدای پامان. السلام علیکم.
په دویمه نیمه کې درته تاندې څنګه پروګرام لرو، خو د دې پروګرام تر خپرېدو مخکې ورزو لنډ خبرونه بیا دا پروګرام درته خبرو. په غور ولایت کې سیلابونو د څلورو ښځو یو ماشوم ژوند واخیست. د غور لپاره د طالبانو د والي ویانت عبدالواحد تماس په خبر پاڼه کې ویلي د تلفات نن د فیروسکو ښار په جنوب کې د مدرسې کلي خلکو ته رسیدلې دي. د تماس په خبره یو تن د سیلابونو له راوتلو وروسته ندرک شوی دی. د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویل ټول وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي. دغو سرچینو همدارنګه په سیمه کې د سیلابونو د راوتلو پر مهال خلکو ته د مالي زیانونو د وختو خبره هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچاوي چې په 2023 کال کې لاړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 170 میلیون ډالر ته اړتیا لري. اوچا نن په یو ټویټ کې ویلي چې په سږني کال کې به څه باندې 40 میلیون افغان وګړي د عمومي خوندیتوب، د ماشومانو د ساتنې، د جنسیتي تشدد پر وړاندې د مبارزې او د ماین پاکۍ په څلور اصلي برخو کې مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د اوچا دفتر مخکې ویلي چې د طالبانو له خوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار له بندي سره سره به د افغانستان خلکو ته مرستو د رسولو چارې ته دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې د انرژۍ پر تاسیساتو د وسلوالو په بریډ کې شپږ کسان وژل شوي دي. روټرز خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یو چارواکي عرفان خان له قول راپور کړی چې نوموړی وایي شاوخوا 50 وسلوالو په هنګو ولسوالۍ کې د ایم او ایل په نوم د تیلو ګازو د کمپنۍ پر تاسیساتو برید وکړ او څلور پولیسي او د یادې کمپنۍ دوه کارکوونکي ووژل. د دې برید مسؤلیت روسه کوم چا په غاړه نه اخیستی او د اسلام آباد محکمې تر راتلونکي میاشتې پورې د پخواني ستر اعظم عمران خان ضمانت غوښتنه ومنله. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند یو ویاند احمد نن وویل د تروریزم ضد محکمې د خان د حکم له مخې ښاغلی خان د جون 13 نیټې نیول کېږي. عمران خان په مارچ میاشت کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو د اعتراضونو پر مهال د تروریزم په ګډون په تو قضیو کې تورن دی. که څه هم ښاغلی خان د ضمانت په بدل کې د 2 اونیو لپاره خوشې شوی، خو د نړیوالو خبري ژورنالیستانو د راپورونو له مخې دا احتمال شته چې بیرته ونیول شي.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. ډیر ځوانان شته چې د کور کارونه نزد کوي او دا ورته شرم ښکاری چې په کور کې کار وکړي، خو هغوی چې د کور کارونه نزد کوي له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ د کور د کارونو زده کول څه ګټې لري او څنګه دا فکر بدلیدلی شي چې یوازې باید ښځې د کور کارونه زده او تلی وکړي؟ دا خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړې همدې موضوع ته پکې تم کیږو.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کوو یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي.
د نزد کړي علت یې دا ده چې دی په دې باوري چې سینما اړتیا نه ورته پیښي.
کور کارونه نه مې زده دي، نه کوای څه دي
دیک وکوم، یا ځین نور کارونه استعمال ضرورت وي بیا کوم لکه کالي اوتو کول.
افغانی ټولنه کې لماشومتوب هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې غنی د کور کارونه یوازې باید خزي وکړي او دوی ته مناسب نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوي شوی ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه تلاس نه وروړي او د خپل ستونزو د حل په خاطر په خزینو پټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق، ملیحا او غلام سید حیران په همدې اړه ته غږیدلی.
د کور کارونه چې معمولا موږ تاسو په سیمو کې د کور مربوط کې یا د ښځو مربوط کې هغه کارونه مانه دي کړي، ځکه موږ هلته کلي کې اوسو. هلته دا دود نه داسې نارینه دي، مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي. هلته که څوک دا کار کې په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي چې مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده، یا دا ټول شیان سره یو ځای شوي او د دې مخې نیولې ده چې څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کوو یا هر ارکان په دا کارونو کې هیڅ برخه نه اخلي، ځکه چې کورنۍ هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي. دا کارونه د ښځو مربوط کې، یعنی سړیان باید د کور کارونه کړي. اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونو کې ځانته لوی شرم ګڼي.
اوسنی ځوانان چې کنه هغه ډېر شان ځان لپاره شرم بولي چې زکوي لکه یو له هغه نه ممدغه د پخلی زکولې د کور کارونو کې د خزو سره مرسته کول دي. امدا بالکل غلطی مفکورې دي چې منګل پخپل کور کې چا سره مرسته وکړو ولې هغه څوک دي زمونږ مور دي زمونږ پلار دي کچته هغه په سخت مشکلاتو کې وي نو موږ سره مرسته کول دا زمونږ په واجبات دي.
دا یو خصوصي په هنتون محاصل احسان الله وای ډیر کله داسې پیخیږي چې په کور کې څوک نه وي نو په کار د چې په داسې وخت هم ځوانان خپل ځان ته څه وکولای شي.
په ځینو وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي نو موږ تاسو ته خپل هم دا ضرورت پخې تر څو پورې ځان ته خپل کارونه ترسره کړو. زه محاصل یم او تر یو څه وخت ما په لیلې کې هم تیر کړی دی. په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده خو دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپل ځان لپاره اشپزي کړې ده. همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان لپاره خپل کالي سره کړي کالي مو وینځلي دي ځان لپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي.
خوش ته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي نه کوي سوزتي دي کور کارونه دي موږ ته سړیان ته نه کېږي ښځې کوي.
دا چې کور کې خپل کار نه کوي مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي؟ تا ته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپله وخت وږی کرام ستر وک څوک راشي او
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېرې کسانې نزده کوي او د نزده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باوري وي چې سینما اړتیا نه ورته پېښېږي خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دی په کور کې تنه یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللي یا په اتاق کې تنه کېږي هغه وخت بیا ورمعلومېږي. دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي. زه له خوړو ډېر خوند اخلمه چې په خپله یې پخه کړمه یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دا دی چې دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمدزی زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي نو دا دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماسه وکړي یا زده کړي. بل خبر دا نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تناز ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا مسافرۍ کې اوسي. که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار د هیڅ فرق هم تقریبا نه لري بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې د یوګي یا تګي پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی ده چې ما په خپله کور کې به څوک نه و یا به چېرته تللي و خپلوانو کره بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاراوه یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوه چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه وو دیګ دی وایي ډېر فرق لري خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه د زده وږی پاته سوی یم. یعنې ما ته یې په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک و که به نه و ما په خپله کولی شوی چې هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه استما ضرورت وي بیا کوم لکه کالي اوتو کول یا کالي پرې منځل که څه هم کالي منځلې ما خوښېږي نه خو مطلب زده مې دي.
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو واورېدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. د ځوان په هیالۍ ملک مر نومېږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضرور کار دی ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي د کور د کارونو کولو وس به نه رسېږي نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي مثلا اخلي پخلي کې د لوښو په مینځلو کې په سمولو کې حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره د کورنۍ له غړو سره د مور پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی باید سړی وکړي.
کراته وایي چې خپله هم په کور کې کار کوي
او زه په کله چې کور کې وم او دته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولای شم یا ځان ته چای پخولای شم یا اوبر تر اخیستلی شم، بیا بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کړم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې ماله وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وخت په اړه راته وایي، اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم، باید نجونې یا ښځې وکنه، زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول، یا د لټې له وجې نه مې کول. نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی، او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی، او ژوند د ښځې او د نر ترمنځ ویشل شوی نه دی. نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه دې اتمن پخلی وکړي، ښځه دې نو نرینه دې هېڅ پخلی نه کوي. نو پخلی کول بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی، او نه په ښځه پورې. دا خو اوس مونږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته مویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوې او کالي به مینځې او بستره بوټ بل کار بکی، او نارینه بس دی باندې سر وی چې هغه سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبر ته نه کتلی چې کله مې دا فکر بدل شوی دی، نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه، دا ستا لپاره ښه نه دي، یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څه؟
نه، برعکس، ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډیر خار زولې یم، او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو هغه کار ښه وي، نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرېنښودل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه، لومړی زده کول پکار دي، دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي؟
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي، خو فقط یو فکر دی وکړي چې دا څومره بده ده چې سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه. نو یو ویښ وجدان چې وي دا کارونه بیا ډېر سړي ته اسانېږي. خو زه پوهېږم مثلا اخلای پخلای چې دی دا بیا زده کړه هم غواړي، نو دوی کولی شي له خپلې مور سره، له مېرمنې سره، له خور سره کښېني، یوه ورځ دې ورسره پیسلا د شاګرد په حیث کار وکړي، بله ورځ کولی شي چې خپله پخلی وکړي، یا یوه ورځ دوی ورسره کښېني چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي، دغه جریان دی ورځ ورسره تعقیب کړي، بله ورځ کولی شي چې کالي ومینځي، یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا ده چې وشي. نو دا خو کوم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي، اسان کار دی، فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي.
درنو اوریدونکو، د کور د کارونو زده کول شرم نه، بلکې وړتیا ده. دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي. همدارنګه د کور په کارونو کې له مور، خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي. د تا نسانګې په دې خپرونه کې دې موضوع ته تم کیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې روغتیا ته پام نه کوي. د ناروغیو عادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتګ دوی ته کومې ستونزې جوړولی شي، او دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي؟
هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
کوچنیوالي نوی تربیه سوي دا صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي واوسېږو.
بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کېږي، خو وروسته چې عمر زیاتېږي بیا نقص ورته پیدا کېږي.
په ځواني کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي، ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولی. پا په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغیږي عادي ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د کابل اوسېدونکی اتلنګار چې تېر کال په روژه کې اپنډکس شوی و وایي کله یې چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده وروسته به ښه شي، خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بله وه.
رڼایي لږ سره پیدا شوه، بې له دې چاته کور کې ووایم بایسکل مې راواخیست تر کلینیکه مې ځان ورسو. تر 8 بجو ډاکتران رانغله، چون 8 بجې هغه حاضري کنه ډاکترانو، 8 بجو ته منتظر شوم. د درد زخت ډېر شو، که هغه اول که ما مخنیوي کړی وای ډاکټر ته تللی وای کېدی شي اثر یې کړی وای، کېدی شي دا درد دومره نه و ډېر شوی. خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ماته ویلې ته وای اپنډکس یې.
د انګار بخت بیدار چې ښه شو، خو ځینې بیا داسې هم کېږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري. د خوست اوسېدونکی ثناءالله د یو خپلوان کیسه راته کوي چې د ځنډ تداوی او د ډاکترانو د بې غورۍ له وجې یوه پخه غوسه شوه.
زموږ د یو د تره زوی و، یو څه وخت یې خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته به چې ورتلو یا به ورته چې هډوکی دې خراب دی څه شی دي، نو د صحیح تدابیر په خوست کې بیا فعل نه وه، نو فلستر یې ور واچول. یو دوه میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړو نو مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو. او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و، هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
د کابل اوسېدونکي لیزا وایي ممکن ډېرې ناروغۍ په ځواني کې په سړي اثر ونه کړي، خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوری کېږي هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولی شي.
ستونزه موږ ته پیدا سي، موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو، ځوان یو، تندرست یو، خیر دی، په دې سره موږ کوای سو چې مبارزه وکړو. اما سبب زموږ سن ډېریږي او سن چې ډېر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کېږي هغه څونه موږ ته مشکلات راولي. اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپل منډې دي او سبا ته خپل کوچنیان پیدا کړي، نو موږ باید په دې فکر کې مامو اوسېږو چې د دوی یو بل مسؤلیت هم په وده کې دی.
یو شمېر ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي، دوی ته دا ار ښکاري چې چاته ووایي چې زه دا تکلیف لرم. خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې یې په ځان تېروي ناروغي یې ډېرېږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلي دي چې میده به خوږېده، بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي، دغه اخلي دغه خوري، په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرف یې بولی دی او مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم. ډایرک باید په کور کې لویانو سره، مور شای، پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګېدلې ده، کنی که دوی داسې ونه وایي ورو ورو دا مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکټر ته نه ورځي یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهېږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي.
دا چې موږ د ډاکټران چې لرو هغه سم ډاکټران نه دي، او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده، په خصوص کې بعد هغه سپینږیري خوراک کیان خو مجبور دي بلانو د پلاس اپ شو لیدلی دي، مجبور دي دغه ډاکټران ته ولرسي. نو دام یو ستونزه ده چې موږ خپل په هیواد کې ډیره ده، په دې خاطر چې موږ د کوښنیوالي نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو.
اتلنګار د ځواني پر مهال د ناروغي یو علت ناسم خوراک بولی. د وای ډیر ځوانانی لیدلی چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحي نه وي.
د سرک د سر غوړی ډیر ځندنی یو هفته یو نیم هفته نه په وخت به تیر سوی تک تور وختي، مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي. او بل خبر دا ده چې خلک له کورونو کې شي نه پخی، مګر د سرک د سر خواړه غواړي. یو ورس د سرک د سر خواړه راوړل، سمبوسې راوړه، پیرکی راوړه، یا چپس راوړه، اگر چې هغه غیر صحی وي. هغه چپس دوی سم پاک مینځلي، هغه ګندنه چې دوی دلته په کچالو کې هغه کوي هغه پاک مینځل شوی ده، نه ده مینځل شوی ده، او ټول میکروبونه دي کنه، ټول پارونه ډک دي. مګر بیا هم د ځینې کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کړي. څوک چې بهر وځي پوهېږي چې غرمې ډوډۍ بهر خوري، هغوی ته باید پله یو څه آماده کې او ورسره وري کې چې هغوی بیرون ځي هلته چېرته خپل هغه وکې وي خوري خپل غرمی چې د هغه پی تېره کې.
د غاښونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاښونه نه مینځي او له همدې وجې غاښونه خراب وي. هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابېږي، د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډیر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کیږي د غاښونه پیدا کیږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې پخله کې څلور تر نه تر پنځو پورې چشمارې غاښونه خرابې ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګیز هر مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي. د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ په داسې چاپیریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي، ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دېرش کلنۍ، څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ځوان ته د ځوانی په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دی دغه د معدې تکلیف داسې ډیر ورته توجه نه کوي او بابیزه یې تیروي چې کیدای شي خشم او یا د کوم خاص مرض نه ده او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي، بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرزونه لکه فرزن ام یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده، یا فرزن سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي، د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا کدای تپ و تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لازم نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې باید تشویش نه کوي او هار او ننګ دم نه کوي. باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي، د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري، یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوی چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري، داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم. دا کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي، نو دی چې ایباندي ګرځي یا له هوټلونو نه یا له رستورانتونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایي مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کوي، هغه د دغسې امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي او له دې نه استفاده کوي، د دغسې عواقبو ته بیا دوی نه فکر نه کوي، چون دوی غرور همغه چې ما وویل چې غرور کړي عواقبو ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه د ایباندې نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوي وي باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې د خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم دا ده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخي هار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی هار ګڼي، ولا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کیږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراضو خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پی تیریږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي. نو ځوانان باید داسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته نه وایي، مور و پلار ته نه وایي، بالاخره مور و پلار یې جګېږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کیږي دا ځوان. وروسته د دواده مرحله ده دغه په نسل پراوړلو کې هدا بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلای اته کورنۍ مشکلات ورسره پیدا کیږي نو دوی باید جدید دغه سي امراض یو مثال ما ورکه ځوانان باید خپل مرزونو په اړه باندې خپل کورنۍ ته خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په مغه مرحله کې مخنیوي کیږي
وګوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه مو په لاس پرم
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کراما تاز دا وقت پشانت ہی کرم جد دا جون پشانت اسم تیرو ما زب پخ پلا گر نلاڑشم دکھڑی او جنے پریخوا دکلی منس کی پتا اوشا فسا دونا ستا دا وادا چھڑوں بیش پاوی زماروں بیش پاپا پگور دن نوینا جوندتا ہی سران ران کڑل کڑ پلنگا رات کی نا سما دخ پو گتو نو بس تکونا ستا دا بنگو شرنگ بخت ور دے سہر مانزل میں بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شامل مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا چولا ٹولا شپا میں سوسم زلفانو ندی اوتار پشملا راتی روم زلفانو ندی اوتار پشملا راتی روم مصروف یا چی مغرور بھی ادا سی خلق یاری ما کوئی میانا حق کمانا سان ران غاڑی زما دزڑتا واندرا کڑی پیادی زینا دیکھ مینا مو نکڑا د محبت کسی نمگڑے ون کبینا دا بد پا اللہ رضا وا کپری خودو جنے خدا نوی میانا زمونگا غم گرانی دیر کم دے ہائے ما دا دنیا دا خلقو لی دل غمنا تامی نسا عجیب شیدے